دوی منی مایته راورسیدو په دې برخه کې درڅا د زهرو کاروان پروګرام لرو خطر هغه وړاندې لند خبرونه. نن پاکستان یو ځل بیا د تورخان دروازه د ترانزیت پر مخ تړلې ده. دا خبره په ننګرهار کې بختر اژانس د طالبانو د اطلاعات او کلتور د ریاست چارواکو په وینا خبر کړی دی. د خبر لمخې د پاکستان لوري د دروازې د تړلو لاله د بارونکو موټر چلونکو د پاسپورت او ویزې غوښتنه ده. افغان پانګوال میرویس عزیزی وایي پر اتلونکو 15 کلونو کې د افغانستان دننه د برېښنا او اوسپنې د پټلې د جوړولو په برخه کې بلس میلیارډ ډالر پرځښت پانګونه وکړي. میرویس عزیزی چې په دوبۍ کې د مهم شرکتونو څښتن دی په افغانستان کې دوی لوی بانکي شبکې هم لري. اسرائیل نن یو ځل بیا پر غزې بمباری وکړي. د غزې پر ترنګې د جګړې نن نه نویو مورز د حل د بشري وضعیت کړکې چنده او مخابراتي سیستم هم کار نه کوي. د دې جګړې د پراخېدو ویره وروسته تر دې ده چې نن امریکایي ځواکونو سار وختي په یمن کې د حوثیانو تر واک لاندې یو شمېر نور سیمې پنخه کړې دي. پر حوثیانو چې پسره سمندرګي کې تجارتي بېړۍ پنخه کوي یوروس مخکې هم د امریکا او برېټانیا ځواکونو لخوا بمباری شوې. تر دې حمله وروسته حوثیانو خبرداري ورکړی دی چې خپل غچ واخلي. او په تایوان کې نن د ولسمشرۍ او پارلماني ټاکنو لپاره رایه چونه پیل شوې ده. د انتخاباتو د چین د جګړې اصول د لارې د خپلولو په سترګه کتلې. د انتخابات په داسې وخت کې ترسره کیږي چې پیکینګ پر دې جدرې د خپلې واکمنۍ لپاره فشارونه زیات کړي دي.
د زهرو کاروان
دا ساده رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته محرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره د مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي چې د کوکنارو د کښت منع کولو او اقلیمي بدلون د بزګرو پر اقتصادي وضعیت ناوړه اغیزې کړي دي.
د ننګرهار د رودات ولسوالۍ اوسیدونکي له اقتصادي پلوه تر ډیره حده د کوکنارو پر کښت متکي وو چې د 2022 میلادي کال په اپریل کې منع شول.
دا چې د کوکنارو د کښت منع کول څومره د بېوزلۍ علت ګڼلای شو په دې اړه مو د امریکا غږ راډیو د انګلیسي برخې له خبریال اکمل داوی سره مرکه کړې ده.
طالب مشران په دې باندې پیژې چې کله د کوکنارو کرنه پر خلکو باندې بندي او خلک هڅوي چې غنم وکړي د غنمو بیا تر کوکنارو ټیټه ده او دا د خلکو اقتصاد خوږوي.
د سیمیولا په نوم یو معتاد وایي چې چلبازو ملګرو د نشې په حالت کې جالي اسناد را باندې لاسلیک کړل.
زما کوم نوم نامو نشان درلوده، ما کوم هغه درلوده، قوت درلوده په کاروبار کې، هم غیر ادم وخوړم. د اعتماد څه ده په کاروبار کې؟ غټرین قوت د کاروباري ده. اعتبار مې څه وخوړم نور د تیز اعتبار نه کاروبار مخکې نه ځي.
او د پروګرام په پا پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې د جمیلی وړوکی زوی خار ته لراتک سره پر لپسې زاړي. دا چې ولی دا به په ډرامه کې واورو.
وو خزی دی ماشوم خو مغزر او خړل دا ولی نه غلای کوي؟
ته نه ګوري وسړیا چې لږی کې مینه ده ښکتا کړی او دوه ساده کې چې بغي کې ګرځاو
چې تا کور باندې پریوتی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه وایي چې د کوکنارو لکخت منکولو سره اقلیمی بدلون او پاکستان څخه افغانستان ته د کډوالو راتګ د افغانستان اقتصادي ستونزې ډېری کړې دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو له نشي مواد او جرمونو سره د مبارزې دفتر چارواکي وایي هغه کورنۍ چې د کوکنارو کښت یې مالی سرچینه وه د دې کښت له منکولو سره له جدي اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. دا مهال د طالبانو حکومت ژمن دی چې د کوکنارو د کښت منع کولو ته دوام ورکړي او په ورته وخت کې له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د دوی له حکومت سره همکاري وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د نړیوالو غونډو تر څنګ په دې ورځو کې د سفیرانو او ګاونډیو هیوادونو له مقاماتو سره د لیدلو پر مهال هڅه کوي چې د بزګرو لپاره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې راجلب کړي. روزا اوتونبایوا تازه په کابل کې د ایران له سفیر سره تلیدلو وروسته د طالبانو د حکومت له زراعت سرپرست وزیر سره د ملاقات پر مهال ویلي چې ځینو هیوادونو له بزګرو سره د مرستو په برخه کې چمتووالی ښودلی دی. خو په کابل کې د ملګرو ملتونو له نشې موادو سره د مبارزې دفتر وایي چې له بدیلو مرستو پرته د کوکنارو د کښت منع کولو د بزګرو پر ژوند ناوړه اغیزې کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له نشې موادو سره د مبارزې دفتر مسؤول اردا سایګن ننګرهار ولایت ته د سفر پر مهال ویلي چې د کوکنارو د کښت منع کولو او اقلیمي بدلون خلک له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي.
The communities here used to rely on the income
from ننګرهار ضرورت ولسوالی اوسیدونکو له اقتصادي پلوه تر ډیره حد د کوکنارو پر کښت متکی وو چې د 2022 میلادي کال په اپریل کې منشل. له اقلیمي بدلون سره د توندو بادونو سیلونو او وچکالۍ یو ځای کېدل وضعیت نور هم خراب کړی دی. د غډور پورستیو کې له پاکستان څخه افغانستان ته د افغان مهاجرونو راستنیدلو پر سرچینو ډیر سیوري غوړولای دی.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین په دوحه کې له غربي ډیپلوماټانو او جاپان سفیر سره تروستي ملاقاتونه ورسره پر خپل اکسپانډ لیکلي. د په دې ملاقاتونو کې له هغوی څخه غوښتي چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د طالبانو له حکومت سره همکاري وکړي. که څه هم سهیل شاهین د څو هیوادونو د ژمنې یادونه کړې ده، خو تر دې مهاله د جاپان په ګډون غربي هیوادونو له نشې موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو له حکومت سره مرسته نه ده کړې او دا ډول مرستې د ملګرو ملتونو د ادارو له لارې کوي. د افغانستان په ګرمسیرو یا تودو سیمو کې د کوکنارو د نوي فصل وخت را رسېدلی او د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې په ننګرهار، هلمند او فراه ولایتونو کې د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړي دي. د دې وزارت له نشې موادو سره د مبارزې مهم له عبدالحق همکار د افغانستان شمالي ولایتونو ته د سفر پر مهال ویلي، د دې لپاره چې بزګرو ته زیان ونه رسېږي باید هم دا وسره د کوکنارو د کښت مخه ونیول سي.
نن چې ساري وخت دی باید موږ خپل ولستم تاوان ونه رسوو. داسې ونهسته چې هغه بیچاره بیا بل کښت هم نسي کولای او هغه بیا د دې په بدل کې نه غنم کرلای سي نه بل شی کرلای سي.
د طالبانو حکومت داسې مهال د کوکنارو د کښت په کمولو کې د بریالیتوب ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت لوی درسیس قاری فصیح الدین ویلي، د پخوانیو کلونو برعکس سږ کال په بدخشان ولایت کې ډیر کوکنار کرل سوي و. د غوښتنه کړې چې باید په راتلونکي کال کې د دې کښت د تکرار مخه ونیول سي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي د کوکنارو د کښت منع کولو او اقلیمي بدلون د بزګرو پر اقتصادي وضعیت ناوړه اغیزې کړې دي.
آیا پوهېدلاست؟ آیا پوهېدلاست چې اسلام د بنګو د تولید، کاروبار او استعمال په اړه څه حکم کړی دی؟ په دې اړه به د مفتي شمس الرحمن فروتن خبرې واورو.
نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، په اسلام کې ځان ته او نورو ته ضرر رسول نشته. او هم دارنګه الله متعال فرمایي چې ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، په خپل لاسونو سره ځانونه هلاکت سره مه مواجه کوي. لهذا کله چې یو کس مخدره مواد خرڅوي، قاچاقی، تجارت کوي، پروسس کوي، بالاخره ځوانان دې خواته تشویقی، نو دا ټول فساد دی، فتنه دی. او الله متعال د فتنه او فساد په مقابل کې جهاد پر مونږ او تاسو باندې فرض کړی دی. اوس حاکم دی وقت، دولت دی وقت، د دې صلاحیت لري چې هغه کسان چې قاچاق برد مواد مخدر دی دوی ته جزا ورکړي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونه سلر وی ساته د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پوری په لنډو سپونونس 22 او 25 مترو او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پوری په 1200 شپغنی منځنۍ سپو باندې واوري. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د افغانستان په ګرمسیرو یا تودو سیمو کې د کوکنارو د کښت ویجاړول پیل کړي، بزګران وایي چې تر دې مهاله له هغوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده سوې. آیا کوکنار رښتیا په افغانستان کې د ډیری بزګرو د عایداتو سرچینه ده؟ او د کوکنارو د کښت منع کول څومره د بېوزلۍ علت ګڼلی سو؟ په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د امریکا غږ راډیو د انګلیسي برخې له خبریال اکمل داوي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې آیا رښتیا هم د کوکنارو د کښت عاید د افغانستان د بزګرو جیبونو ته ځي؟
د ملګرو ملتونو د سازمان د شمیرونو او ارزونو له مخې د کوکنارو د کرنې له اړخه هر کال افغان بزګرو او ټولنو ته له 1.5 میلیارد ډالرو نه تر 2.5 میلیارد ډالرو پورې ګټه رسېدله. البته دا شمیره که څه هم جګه ښکاري، خو باید په یاد کې وساتو چې افغانستان په داسې حال کې چې یو پر کرنه ولاړ اقتصاد لري، د دغه شمیر پیسو و داس یو ستر سکتور ته چې پاغه کې په سلګونه زره کورنۍ دغه د طریقه د معیشت تر لاسه کوي دا ډیره پیسې نه ده. او دا چې د طالبانو د واکمنۍ څخه را پدې خوا چې د کوکنارو پر کرنې باندې بندیز لګول سوی دی، دقیقا په کلیوالي سیمو کې د خلکو په اقتصاد کې څومره بدلون راغلی دی کومه څیړنه یا سروې نه ده سوې، خو په عمومي ډول باندې ویل کېږي چې افغان بزګرو ته یا د افغانستان دغه پر کوکنارو ولاړ اقتصاد ته په کال کې لږ تر لږه 1 میلیارد ډالر زیان رسېدلی دی. د دې اقتصادي ضربې تاثیرات به طبیعي ده چې په اوږده مهال کې ډېر محسوسه کېږي. د اوس لپاره به یې شاید شمیرې د غمرې
طالبان د دویم پر لپسې کال لپاره د کوکنارو کښت مخنیوي ته ځان ژمن بولي. څه فکر کوئ چې دوی به د کوکنارو د کښت د مخنیوي په برخه کې له کومو ستونزو او ننګونو سره مخ شي؟
طالب واکمنان وایي چې بزګرو ته د بزګرو کورنۍ ته د بدیل معیشت برابرول د دوی اصلي ستونزه ده. تاسو به اوریدلي چې د طالبانو سرپرست دفاع وزیر تیره اونۍ په یوه خبري کنفرانس کې ویل چې هغه نړیوال سازمانونه او هغه هیوادونه چې د مخدراتو سره د مبارزې لپاره ستري بودیجې لري د افغانستان سره د بدیل معیشت په برابرولو کې مرسته نه کوي. طالب مشران په دې باندې پوهیږي چې کله د کوکنارو کرنه پر خلکو باندې بندوي او خلک هڅوي چې غنم وکړي، د غنمو بیه تر کوکنارو ټیټه ده او دا د خلکو اقتصاد خوږوي. په داسې حال کې چې افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له پراخو اقتصادي ننګونو سره لاس او ګریوان دی، بندیزونه ورباندې لګول سوي دي، د افغانستان ملي شتمنۍ کنګلې پاتې دي. د کوکنارو بندول د افغانستان خلکو ته به ډیرې سترې اقتصادي پایلې ولري. موږ د ملګرو ملتونو سازمان څخه اوریدلی دي چې ارزونې ښیي چې بزګرو ته لږ تر لږه په کال کې 1 میلیارد ډالر زیان رسېدلی دی، او که چیرې دغسې زیانونه پسې نور هم ډیر سي، اندېښنه دا ده چې په اوږده مهال کې به دا په ټولنو کې نارضایتي رامنځته کړي او امنیت او ثبات ته به لا نور هم ګواښونه ډیر سي.
بزګران وایي چې د کوکنارو له نه کرلو سره دوی له لوږې سره مخ دي. طالبان بیا د خلکو د بیکاری او لوږې مسلې ته چندان پام نه کوي او د نشئی موادو له مسلې سره تر ډیره سیاسي چلند کوي. نو د نړۍ امنیت ته د یو ګواښ په توګه د کوکنارو د کار مخنیوي څونه کولای شي د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو ته زمینه برابره کړي؟
زه فکر کوم د طالبانو د واکمنۍ د نه رسمیت پیژندلو غوټه چې ده هغه د ښځو د حقونو د نه ورکولو پورې تړلې ده. د طالبانو کم چلند چې دی د افغان میرمنو سره چې دی، د تعلیم له روزګاره منې کړي دي، سیاسي مشارکت نه ورکوي. دا نن سبا په نړۍ کې د یوازینۍ جنسیتي اپارتایډ په توګه پیژندل کیږي. ډیر داسې رژیمونه دي چې په نړۍ په بیلابیل ځایونو کې چې مسلمان دي او غیر مسلمان، د طالبانو دغه پرېکړې په کلکه غندلې دي. تاسو به اوریدلي چې آن د اسلامي هیوادونو استازي چې په دغه اړه باندې نظر څرګند کړي دي، طالبان نو دغه پریکړه غیر شرعي، غیر اسلامي او غیر انساني بللې دي. نو د کوکنارو د ممنوعیت موضوع به زه فکر ونه کوم چې سبب د دې وګرځي چې نړۍ کومي اساسي اندېښنې چې د طالبانو د واکمنۍ په اړه لري هغه نادیده ونیسي او یوازې د کوکنارو د مخنیوي لپاره د طالبان حکومت پر رسمیت باندې وپیژني. د طالبانو ستونزې چې له نړۍ سره دي هغه نورې دي، سترې دي او ژورې دي.
نړیواله ټولنه په سر کې امریکا متحده ایالات د منی چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی او نشئی مواد د نړۍ امنیت ته هم ګواښ بولي، نو ولې په تیرو دوو کلونو کې د بدیل کښت او لوزګرو سره د اقتصادي مرستو په برخه کې همکاري نه ده کړې؟
د امریکا حکومت د حقوقي او قانوني خندونو لکبل انس کولای چی د طالبانو مشرانو او د طالبانو تر واکمنی لاندې په افغانستان کې حکومتي ادارو سره مستقیمه مرسته وکړي. دا حقوقي ستونزې او قانوني خندونه د 1999 کال راهیسی د هغو بندیزونو لامل رامنځته شوی دي چې د امریکا حکومتونو پر طالبانو باندې لګولې دي. که څه هم امریکا په افغانستان کې د مخدره توکو د کرکیل او قاچاق له اړخه اندیښنه لري، په ځانګړې توګه لدې کبل چې ویل کیږي د مخدره توکو عاید هغه ترهګری ډلې تمویلوي چې هغه د امریکا ملي امنیت ګواښ رسوي. دا هغه څه چې امریکایي چارواکو په اړه ویل دي لاړخې جدي اندیښنې لري. خدا چې امریکا په مستقیم ډول طالبانو سره د مخدره موادو په مخنیوي کې مرسته وکړي، د دې په وړاندې اساسي قانوني ستونزې شته. اولادم باید ونه باسو چې طالبانو هم په مستقیم ډول او په رسمي ډول امریکا څخه مشخصا د مرستو غوښتنه نه ده کړې. که څه هم په خوا ځینو امریکایي چارواکو له طالبانو سره د ترهګری په مخنیوي کې د استخباراتو په تبادلې مرسته غوښتې وه، خو طالبانو ورته مثبت ځواب نه ورکړي. اوس زه فکر نه کوم چې امریکا دې بل داسې ځینې وغوښتل چې په رسمي ډول باندې د طالبانو سره د مخدره توکو په مخنیوي کې مالی مرسته وکړي.
طالبان له امنیت وروسته د کوکنارو د کښت مخنیوي د خپل حکومت لوی لاسته راوړنه بولي. ستاسو په نظر طالبان له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې څونه د اعتماد او وړ شریکان دي د نړۍ لپاره؟
لکه څنګه چې له شرایطو ښکاری د نړۍ هیڅ هیواد پر طالبانو د یو مشروع حکومت په توګه باور نه لري. د نړۍ هیڅ حکومت د طالبانو واکمنۍ په رسمیت نه پیژندلې، او دلیل هم دا دی چې طالبان خپل په حکومتداري کې اساسي ستونزې لري. د بشري حقوقو اندیښنې چې ستاسو د نړۍ ټولو هیوادونو سره د ښځو د تعلیم د کار اندیښنې ستر پر ځای، او دا چې په افغانستان کې نن سبا د خلکو واکمنۍ چې دغه د ملایانو په انحصار کې د بیل ملا هیڅوک د خبري حق نلری، دیموکراسي پښکی لمنځه تللې ده. طالبانو خپل یو مشر چې په عامه توګه باندې خلکو ته نارات سرګندېږي پر خلکو باندې تحمل کړی دي چې اواز فرامین ور کوي، امرونه کوي او هیڅ ډول جواب نه ور کوي. نو په دغه سی یو حالت کې زه فکر نه کوم چې نړیواله ټولنه دي پر دغه سی یو رژیم باندې باور ولري. طالبانو رژیم به داسې ښکاری چې په راتلونکي کې هم دغه سی منځوي پاتې، مګر دا چې د دې رژیم نور اساس سکړی چې دی هغه وکولای شي چې مومي اندیشنو ته ځواب ورکړي، د ښځو تعلیم ته اجازه ورکړي، سیاسي مشارکت په نظام کې رامنځته کړي، او د ترهګری په مخنیوي کې نور هم جدي اقدامات وکړي.
په مرکه کې مو اوریدل چې کارپوهان وایي د کوکنارو د کښت منع کول او بیوزلۍ له امله بزګران ورځ په ورځ ناراضه کیږي.
نشه د موتات پر روختیا څنا وړه اغیز کوي،
حافظه کار نه کوي، په کارونه کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه بجګر خونه ورانه اخر به ورته ځوان وبیا ځنه سمي او سره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شاید چې به بیا ځان ځنه سم خلاص وره
ادواد د تاریخ راکد چې په دغم کې ختک
مغز د مون خراب کو اردو کې د مونږه پوچ کړو اكون د مونږه خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوښنیانې د درې سره د نروزن له عمله یخت نیول او ملس
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي اونی ځخ پرونه د نشئ توکو د کښت، نشئ موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د کابل ولایت اوسیدونکو سمې ولا چې له 12 ټولګي څخه فارغ او په خوای د موټرو خرڅولو دفتر درلود، د نه اهل ملګرو له لاسه موتات شو. دای چې په شپږو کلونو کې یې بیلابیل نشئی مواد کارولي وای چې د نشو له امله یې زرګونه ډالر زیان کړی، یا اوس دومره بې اعتباره سوی چې اوس یې کورنۍ او د کاروبار شریکان د یوې افغانۍ باور هم نور باندې کوي. دا چې سمې ولا خپل لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشول عمل نور لسړه وستونزو سره مخ شوی دی، دا بخپل د لخلیت خواورو
لزر کی فکر کوم جګړه راغله بس بار روت له ملګرو راته دې سيزون نه خو راځه د ترنن د یو پان وخه ته پان وخه لره مغه پان شروعات د نشو مې او په اخر د سې ورځ راغله سې 400 تم لا ساتو تابلیټ سولو تابلیټ کا پرګابلین زیګا پورته چوي اغم چې خړل 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 د سورات راغې چې د پخونه د اغه نه اخلاص کړلو زنګنونو نه د ډکو نه ختم کړلو په کور ورزيدل سترګو دیدم کم سو د وجود رګ دیدل مونږ ته پیدا سو کله چې د کورنۍ را باندې پوه سوله نو داسې یو چلن را سره شروع سو چې په کور کې به یو مسله وله مونږ به بیخي په هغې مسلو کې یادیدلو نه بیخي به مونږ بهر د هغې مسلو نه ولودي زما په کاروبار نشي ډېر غټه تاثیر یې وکړه. اول تاثیر یې چې راته وکړ زما اعتبار یې وخوړه. زما کوم نوم نام و نشان درلوده ما کوم هغه درلوده قوت درلوده په کاروبار کې همه غیر ادم وخوړه. دا اعتماد چې ده په کاروبار کې غټترین قوت د کاروباري ده دا غیر نه وخوړه. اعتبار مې چې وخوړ نو نور زیاتی چې اعتبار نه کاروبار مخکې نه ځي. داسې موټر اعتبار مې درلوده چې مثال یو نفر به یو لنکروزر ماته ودروه کلي اسناد هر څه به یې راکړل دا خرڅ کړه. خو چې کله چې خلک پوه شول چې زه نشه یي سوی یم اول خو دا اعتبار د مانه لاړه چې کومې پیسې مې خپلې درلودلې یا د خپلو په پیسو باندې به مې ځان ته موټر اخیستلی سو نور د هغه کوم تجارانو چې په ما اعتبار وو هغه لاړه د بین نه لاړه زتي نور هم نشه کولی چې وروره زه د خپل کاروبار ته مخکې رشت ورکړم. فکر وکړه څلور موټره به را سره ولاړل اوس به یو موټر خپل اخیستلی سم درې موټره نور رانه خوړلي دي. داسې یو ضربه یې ډېره کلکه ضربه اعتماد کې راکړله. ډېرې وختونو کې به داسې مونږ به نه هغه نشه حالت کې مې چې معاملې کلي دي داسې وخت راغلی چې موټر مې مثال 2800 خرڅ کړی ده. سړی په خط کې راته 2000 لیکلي دي. ما هېڅ فکر نه ده سوی چې دا راته 800 روپۍ کمې لیکلي دي په دې خط کې چې کله ښه په سر سوی مې پیسې مې راخیستې چې حساب یې کړلم د ورورو دا خو 2000 دي ما ته خو 2800 خبره کړې ده. وروره دا د شستی خیدم زهر کلی ده ټول خبره دی خلاصه کلی ده. همدغه سې غټه ضربه ولا نو زم د سې او د فن د پیرین ډیری نه پیری د سې او مشکلات کې سر د شهر سوایم سې جګړو ته خبره وته له جرګو ته خبره وته ده د سې چې بار لا غینه کوم خساري ما کلی دي ځان سره چې ځان ته به موټر واخیسته مقصد سر سره کوي و مکار کو موټر وراغه بس خصوصو به کته بسې سو پچو دونه بس جګړه به مې نه کوله موټر به مې صحیح نه چک کوه نو د دې موټر به مې څه واخېسته خرڅ به مې کړې وخت به مې کتلې ضرور هغه جنجال به غوښتی ولم چې هغه به لاندې نه شړېدلی و یا به هغې باندې بل هغې جیګ سوی شاسي به جیګه سوی ولپې لا تر اوسه چې کوم ځوانۍ کې چې زه یمه دا جوش چې ځوانۍ دی دي ما په دې وخت کې زه باید ډېر مست اوسم. فکر وکړه د شپږ اتیا کلن او اتیا کلن سړي نه هم دوه زر کمزوری ځان راته ښکاري.
په خاطره کې مو واوریدل چې د سمیولا په نوم یو معتاد د نشول عمل زرګونه ډالره زیان کړی دی.
د نشه یي موادو اعتیاد پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شید چې جمیله او غالي عبدون کې مور دا او یو کلن ماشوم لري. دوی مخکې په کلی کې اوسېدل خو له کومې ورځې راهیسې چې خار تر کډه سوي دي نو ماشوم یې پر لپسې زاړي. ماشوم په ظاهر روغ او جوړ ښکاری خو بیا هم هیڅوک یې د زړه په علت نه پوهیږي. دا چې د ماشوم د زړه علت څه دی او اصل کیسه څه ده دا به په دې ډرامه کې واورو.
وو خزی دې ماشوم خو مغز را وخړل دا ولې نه غلې کوي؟
ته نه ګوري وسړیا ته لږې کې مینه د ښکته کړې او دوه ساعته کې چې په غې کې ګرځاو
چټه کور باندې پریوتی
نه پیګم لکه چې ولې سوالي تر کډه شوی یو پر لپسې ژاړي بيخي خوله نه ده بند کړې
وګي به ویل چې دی ورکا
شي دی خو ورکوم خو نه روي بيخي خوله مرته نه وروړي
ته یو ګوره په نس خو به در نه وي
نه سي داسې پوسټ لکه وري خام نه پیګم چې ولې یو دم داسې شو
څه سپیرکی او خواګه ولني ورکا ګوندې ور سره خشي
دا مې څوام زل دچ کپا ورکم هیڅ نه ور سره خکیږي
ته به خو به نه وي
ته به لکه مشوا ګلې غوندې یخ پخ دی
سار وی ډاکټر ته بوزو نن یې دریمه شپه ده چې ژاړي لیونی کړو
خدای خبر چې دا شپه به څه وخت سبا کیږي زه یې سمه لیونی کړم ډاکټر صاحب اجازه ده
راځه راځه خوره په دغه چوکۍ کېنه څو دې وکړه معاینات مکمل شو
هو ډاکټر صاحب دا د ای وی ګورئ
ښه ښه تراکت ښه ښه دام سم دا هم نورمال صحیح د کولمو میکروب هم نه لري ولا عجیبه ده
ډاکټر صاحب په معایناتو کې څه دي زما په زوی څه شوي دي
په معایناتو کې هر څه سم دي هیڅ ناجوړي نه لري
نو بیا ولې ژاړي
ته پر دغه کټ پرې باسه چې زه یې ور بیا وګورم
دا دی ډاکټر صاحب
خورې کور مو چیرته دی
ډاکټر صاحب درې ورځې مخکې مو کډه ولسوالۍ ته راوړې ده مخکې مو کور په کلي کې و
ښه ښه هلته مالک ژړل
نه ډاکټر صاحب هلته مې خواښې وه زوی به مې ارامه و زه به ټوله ورځ په غالیو اوبدلو مصروفه ومه ولاکه مې چونګه مې دې هلک اورېدلي
خواښې د زوی څنګه ارامه و
ډاکټر صاحب دا مې لومړی اولاد دی کله چې پیدا شو ډیر نارامه و خواښې به مې لږ لږ تریاک ورکول بس ټوله ورځ به ارامه ویده و
څه شی تریاک مو ورکول
هو ډاکټر صاحب زموږ په کلي کې همدا رواج دی ټولو ماشومانو ته د ارامولو لپاره تریاک ورکوو
کله چې دلته راکډه شوې اوس هم ماشوم ته تریاک ورکوئ
نه ډاکټر صاحب دلته چې راغلی یو تریاک مو له ځانه سره نه دي راوړي
بس 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 پوه شوم چې ماشوم ولې ژاړي
ډاکټر صاحب په څه شي باندې پوه شوئ زما په زوی څه شوي دي
خورې ستا زوی په تریاکو اخته سوی
څه دا کوچنی ماشوم څنګه په تریاکو اخته کیدی شي
خورې تریاک لوی او کوچنی نه پیژني هر چاته چې په دوامدار ډول ورکړی شي پې اخته کیږي
ډاکټر صاحب خدای به کوي ته به کوي هغه مې راوخورئ او زوی مې له دې بلا خلاص کا دا مې یوازینی زوی دی
خورې اندېښنه مه کوه علاج یې کیږي مونږ یې په شفخانې کې اوس بستري کوو
یاله زما خو مینه سپیره شوه زه خو تباه شوم زه څنګه مور یم ما خو په خپلو لاسو خپل ځای په تریاکو اخته که خدای څه وکړم
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو د خدای په امان.
د زهرو کاروان
پسرویشتلیم ازار مخلص مگرانی دل رو با ہو پہجران کے دی پور سی زلیم ارمان دی ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کلی جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کلی جوانی دا وچا تا پاتا کلی جوانی